آموزش تاریخ با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، افزایش نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. فیلم های ثبت شده توسط تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند دانش آموزان مکاتب را در یادگیری مضمون تاریخ کمک کند. در فستیوال فیلم ها موسوم به تریبیکا که در شهر نیویورک برگزار شد، فیلمسازان فیلم های الهام بخش را نمایش دادند که روی واقعیت های کنونی و تاریخی ساخته شده اند. با گفته کارشناسان، فیلم هایی که توسط تکنولوژی واقعیت مجازی ساخته شده است، آموزش مضمون تاریخ را در مکاتب آسان تر می سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند به صنف های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم ها که در فستیوال موسوم به تریبیکا نمایش داده شد و قصه های آنها از واقعات کنونی و تاریخی الهام گرفته است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوطه‌ور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
در فیلم متهم شماره دو، والتر سیزولو، از صدای ثبت شده واقعی در جریان محاکمه موسوم به ریوونیا تریل که در نتیجه آن نلسن مندیلا و سیزولو فعال ضد اپارتاید زندانی شدند استفاده شده است.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و در آن تلاش شده است موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بات هوبرت عصر انقلاب حقوق مدنی در امریکا را از دید تنیس باز مشهور سیاه پوست آرتور اش بیان می کنند.
او برای برنده شدن در رقابت‌های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفید پوستان بودند.
این یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لنگ با مؤسسات آموزشی مانند پوهنتون نیویورک همکاری می کنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند. ولی این تکنولوژی نارسایی های خاص خود را نیز دارد.
این تکنولوژی پرهزینه است، زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
دی امریکا دی کانگرس غړو په دې وروستیو کې د تیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ په اکله بحث وکړ. په امریکا کې د قانون نافذونکي ادارې وایي دغه ټکنالوژي د شکمنو مجرمینو په پیژندنه کې او تعقیب کې ورسره مرسته کوي، خو د خصوصي معلوماتو د محرمیت د ساتلو فعالین استدلال کوي چې دغه ټکنالوژي د هغو خلکو خصوصي حریم نقضوي چې له قانون سره سم ژوند کوي. نور تفصیل ریپورټ.
د چاینا موبایل شرکت په دغه اعلان کې کتونکو ته ویل کیږي چې حکومت یې څارنه کوي. په ویډیو کې د 5G قوي انټرنیټ د قوت په بیانولو سره ښودل کیږي چې پولیس له ګڼې ګوڼې ډکو واټونو باندې د یو مشکوک کس په لټه کې دي. لا تر اوسه په ویډیو کې ښودل کیدونکې ټکنالوژي په بشپړه توګه نه ده عامه شوې، خو د څیرې د پیژندنې ټکنالوژي چې د نړۍ هیوادونو ورڅخه د خپلو اتباعو د نظارت لپاره کار اخلي د ورځني حقیقي ژوند برخه ګرځېدلې ده، چې د امریکا د کانګرس د غړو اندېښنې هم را پرولې ده.
دغه ټکنالوژي د خلکو د محرمیت د حق حقیقي خوندیتوب ته په نکتو په ډېرې چټکۍ سره د تکامل په حال کې ده.
په دې وروستیو کې په واشنگټن کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو جوړ یو هیئت د قانون د تنفیذ د فدرالي ادارو د هغه کړنو څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راوست چې تر مخې د 640 میلیون کسان د موټر چلولو جوازونو او پاسپورټونو عکسونو ته په آنلاین بڼې د دوی له رضایت پرته لاسرسی پیدا کړی و. No
individual signed off. د خپل جواز د نوي کولو پر وخت هیڅ د کارت رضایت نه دی خوده لای. هغوی داسې کوم سند نه دی لاسلیک کړی چې پکې ویل شوی وي زمو معلومات او عکس FBI ته ورکول کېدای شي.
موږ دغو معلوماتو ته لاسرسی د قانون د تنفیذ له ایالتي، سیمه ایزو او فدرالي ادارو د مرستې لپاره یوه ډیره مهمه پروسه ګڼو.
د کانګرس غړي وایي د څیرې د پیژندنې سافټویرونه نواقص لري او د دغو سیستمونو څارونکي چارواکي وایي د قانون تطبیقونکي مراجع په هکله پښتون ته په سستۍ جواب ورکوي.
We reported that the FBI had not assessed.
موږ رپورټ ورکړ چې FBI د دغه سیستمونو صحت نه دی ارزولې. په دې توګه دوی نه پوهیږي چې دغه سیستمونه څومره دقیق دي، خو بیا هم ورڅخه کار اخیستو ته دوام ورکړي.
د خلکو د خصوصي معلوماتو د خوندیتوب ډلې د کانګرس د غړو لخوا د دغه پروسې د شفافیت د غوښتنې له هڅو ملاتړ کوي.
موږ د هغو ادارو چې د څیرې د پیژندنې له سیستمونو نه کار اخلي او خلکو ترمنځ چې په دوی باندې اغیزه کوي دغه موضوع مطرح کړې ده. زه فکر کوم دا په یو ښه طرف لومړی قدم دی، او د دې نښه ده چې له دغه ټکنالوژۍ نه باید په امریکا او نورې نړۍ کې د ډیموکراسۍ د اساساتو په رعایت سره کار واخیستل شي.
په هوایي ډګرونو کې د څیرې د پیژندنې له کاریدونکې ټکنالوژۍ برعکس چې زموږ عکسونه اخلي او ټلیفون مو خلاصوي، دغه ټکنالوژۍ نه هم د معلوماتو د راغونډولو مخکې او نه هم له نورو سره له شریکولو وروسته له خلکو اجازه اخلي، چې دا کار د بحث راپارولی چې آیا په دې کار سره د امریکانو له مدني حقونو سرغړونه کوي که نه.
په لندن کې میش د چاپیریال ساتنې د هڅو یو همکار شرکت داسې پردې ډیزاین کړي چې کاربن جذبوي او اکسیجن خارجوي. جوړونکی شرکت دا نوښت د هنر او چاپیریال ساتنې د انجینرۍ یوه نمونه بولي. نور تفصیل ریپورټ.
دغه شنه بیولوژیکي جل مواد ژوندۍ الجی ده چې د کاربن په جذبولو سره ژوند کوي او اتموسفیر ته اکسیجن خوشی کوي. د ایکولوژیک سټوډیو له شرکت څخه مارکو پولیتو دغه جل په پردو باندې پمپ کوي چې وروسته بیا د ودانیو په دیوالونو راوځړول شي.
فوتوسنتیکا یو مصنوعي هبیتات یا هستوګنځای دی چې د ساینوباکتریا د ژوندۍ کلچر یا کښت کوربتوب کوي. ساینوباکتریا مایکروسکوپي الجیګانې یا کوچنۍ حجرې دي چې د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب د یو ډیر قوي ماشین په توګه کار کوي. دغه حجرې له لمر څخه اخیستل کیدونکي انرژي بدلوي او کاربن او په هوا کې نور ډول ډول غازونه جذبوي.
خاغلی پولیتو وایي یو متر مربع بایوجل په ورځ کې 1.5 ګرامه کاربن جذبوي او 24 ګرامه اکسیجن خوشې کوي. دای او همکاره یې کلادیو پاسکیرو وایي کاربن یوازې ذخیره کیږي نه، بلکې په بیولوژیکي کتلې باندې بدلیږي چې د نورو شیانو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي.
is not extracted from the air and stored but is transformed.
کاربن یوازې جذبیږي او ذخیره کیږي نه، بلکې د مایکروسکوپي الجی د وده او فوتوسنتیز په مرحله کې تغییر کوي او په بیولوژیکي کتلې بدلیږي چې د خوړو، طب او درملو په صنعت کې د بیلابیلو مقاصد لپاره ورنه ګټه اخیستل کیدی شي او یا هم خایې د انرژي لپاره ورنه ګټه واخیستل شي.
جل په پرده باندې د ډیر وخت لپاره نه پاتې کیږي، بلکې په هرو دوه اونیو کې باید بدل شي. خو بیا هم پولیتو وایي دغه جل د کاربن د ککړتیا په کمولو کې دومره مؤثر دی چې په ښاري سیمو کې کارول ډیر ګټور دي.
Just to give you a very simple term of comparison.
دو متر مربع پرده د دې ورټیا لري چې د وی لوی ونې په اندازه کاربن جذب کړي. اوس که لوی پرده سره مقایسه کړو نو مؤثرت یې له 1% تر 10% پورې زیاتیږي.
په اروپا کې د ودانیو په دیوالونو د دغو پردو زړولو ته اجازه ورکړل شوې ده او د پاریس د ټکنالوژۍ په نندارتون کې هم وښودل شوې. د اندازې او ځای د تقاضا له مخې دغه شرکت کولی شي له $300 نیولې تر $2000 پورې ځانګړې پردې جوړې کړي.
ډېر وختونه غبار له کوچنیو ذرو جوړ وي چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذرې کیدای شي خطرناکې وي. په همدې خاطر د رضاکارانو، ساینس پوهانو یوه ډله د امریکا د ساینس د نیلي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجودې وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربه په آزمایلو شروع کړي. هغه د خپل خوانځي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذرې آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس دلته خلک له موټرو ښکته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټرو ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټی د ښاریانو لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنۍ ذرې دومره کوچنۍ دي چې خلک یې تنفس کوي. شی ویکلسن د جولیان د کیمیا ښوونکي ده.
د دغه ضرور ډیره برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره د غزرې د دوی د ژوند یوه عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بنده پاتې شي، نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
د یوتا د پوهنتون کیمیا پوه کریکلی وای دوی د امریکا د ساینس د ملي بنسټ په ملاتړ له رضاکارو ساینس پوهانو سره د هوا د کیفیت د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي. دوی دغه شبکه ایریو بولي.
مو په ښوونځیو د زده کوونکو په کورونو او د ښار په بېلابېلو برخو کې سنسرونه لرو. موږ هڅه کوو چې د ارتفاع له مځکې څخه د ډول ډول استفادې او مختلفو اجتماعي او اقتصادي سطحو په نظر کې نیولو سره معلومات راټول کړو.
هدف دره چې د هوا کړیدونکو ذرې وڅارل شي او معلوماتي خلکو ته په داسې بڼه وړاندې شي چې اسانه ورباندې پوه شي. جولین د ساينس خپل پروژې ته سنسر د ایر یو له ټیم څخه ترلاسه کړ. دغه ټیم د جولین له خوانځي څخه لیدنه وکړه او زده کوونکو ته ورزده کړه چې د لیګو په نامه د ماشومان د لوبو له بلاکون څخه په څه ډول سنسر نه جوړ کړي. د دغه ټیم ډیر ښوونکي د پوهنتونو محصلین دي. د کترینا لی په څیر یو شمیري د لومړي کال محصلین دي. هغه د سنسرونو د جوړولو لپاره د لیګو د بلاکونو نمونې ته انکشاف ورکړ.
موږ یو بل نظر سره کار پیل کړ. موږ غوښتل چې د لیکو د بلاکونو پر ځای د ټیک ټاک له بکسونو ګټه واخلو، خو وروسته مو فکر وکړ چې د زده کوونکو د پام د ښه جلب لپاره د لیګو بلاکونه ښه دي.
فورد شرکت موترسازی آمریکایی چندین مدل موتر جدید خود را معرفی کرد. موترهای تازه معرفی شده این شرکت شامل موترهای برقی و نیمه برقی می باشد که پیسیان با برق خانه چارج می شود. برای بیشتر در این کارش.
شرکت فورد به این عقیده است که آینده به موترهای برقی تعلق دارد. تمام این موترها تازه تولید شده و شامل مدل‌های کاملا برقی و نیمه برقی می باشد. این موترها راننده های اروپایی را کمک خواهد کرد تا در مناطقی که بر رفت و آمد موترهای عادی محدودیت وضع شده است بدون پرداخت فیس به دلیل آلوده کردن هوا رانندگی کنند.
شما فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید انرژی برق را در بطری ذخیره کرده و از ماشین احتراقی برای راندن موتر استفاده کنید و به شهر لندن بروید. سپس وقتی به نزدیک شهر لندن رسیدید می توانید دکمه برق را فشار دهید و بدون تولید دود در محیط شهر رانندگی کنید.
محبوب ترین موتر شرکت فورد در اروپا ترانزیت است و این شرکت با آهستگی می خواهد این موتر را نیمه برقی بسازد. استیو آرمسترانگ مسئول شرکت فورد در اروپا می گوید که این شرکت آماده است تا این موترها را به بازار عرضه کند.
ما با کمک 16 تن از مشتریان ما یک مرحله آزمایش 12 ماهه را در لندن انجام دادیم و درس‌های را که از این آزمایش آموختیم ما را مصمم کرده تا تولید این موترها را در آخر سال آغاز کنیم.
موتر کاملا برقی شرکت فورد در سال 2022 به بازار خواهد آمد.
تمام تکنولوژی ها جدید است. این آخرین نسل از تکنولوژی بیتری، آخرین نسل تکنولوژی موتور برقی و البته که آخرین تکنولوژی ساخته شده در موتور برق از طریق گیرباکس به انجن می باشد.
شرکت فورد میگوید که در حال انکشاف چندین مدل موتر برقی است. موتر واگن مسافربری شرکت فورد که بطری آن مسافت 150 کیلومتر را طی می‌کند و موتر سپورتی که بطری آن مسافت 600 کیلومتر را طی می‌کند نیز در سال 2020 به بازار عرضه خواهد شد.
البته برقی سازی بخش عمده کار صنعت ما در راستای حرکت به سوی کاهش میزان انتشار کربن دای اکساید خواهد بود. بنابراین شما در آینده شاهد خبرهای بیشتر در رابطه با برقی سازی می باشد. سال آینده ما نخستین موتر جیپ مانند کاملا برقی را خواهیم داشت که از موتر سری مستنگ الهام گرفته است.
برای حمایت از موترهای برقی یک اتحادیه شرکت‌های موترسازی در تلاش است تا سال آینده 400 استیشن چارج بیتری را در سرتاسر اروپا ایجاد کند.
قرار است در آینده نزدیک استفاده از موتورهای بدون راننده آغاز شود. اما یکی از نگرانی‌ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های پیشرفته می‌خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید.
سهولت‌هایی را که موتورهای بدون راننده ادعا می‌کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می‌باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موتورهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده‌های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موتورهای خودران باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاهی سریعتر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریعتر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت و آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موتورهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیایی خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسان‌ها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند، کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می‌شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده‌ها رفت و آمد کند.
یک ربات جدید با استفاده از هوش مصنوعی پینگ پونگ بازی می کند و مهارت های جدید این ورزش را به انسان ها می آموزد. انکشاف دهندگان این ربات می گویند که هدف از ساختن آن تعامل با انسان ها و پیام هماهنگی میان انسان ها و ماشین ها است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
فورفس ربات بزرگی است که بسیار به خوبی پینگ پونگ بازی می کند، ولی شگفت آور این است که هدف آن برنده شدن در بازی نیست. این ربات بزرگ طوری برنامه‌ریزی شده که به بازی ادامه دهد و با کمک هوش مصنوعی مهارت های رقبای خود را که انسان ها هستند بلند ببرد.
ربات اینجا به نمایش گذاشته شده تا نشان دهد که هوش مصنوعی و تکنولوژی روباتیک می تواند مهارت های انسان ها را بلند ببرد.
ربات فورفس پینگ پونگ بازی می کند، اما کارش بدون نقص نیست.
فورفیس اشتباه می کند زیرا او هم در حال آموزش است. فورفیس الگوریتم هوش مصنوعی می آموزد و تلاش می کند هر بار دوامدار بازی کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. بنابراین هدف بردن بازی نیست. هر قدر دوامدار بازی کند بهتر است، زیرا همین یگانه راهی است که بازیکن می تواند بیشتر تمرین کند.
ربات فورفیس را آمران، شرکت تولید کننده وسایل برقی ژاپنی ساخته است و این شرکت همواره تلاش می کند آن را بهتر سازد. فورفیس امسال به دلیل انکشاف مفاصل آرنج و مچ دست قادر شده است توپ را با چرخش دوباره پرتاب کند.
هرچه بیشتر توپ را با چرخش پرتاب کردم، ربات هم با چرخش توپ را به سوی من میانداخت. فوق‌العاده و تعجب‌آور است.
چگونه می شود از این ربات در محیط کار استفاده کرد؟
در این مثال ما ربات های محرک داریم که به هر سو می روند و به انسان های کارمند وسایل و محصولات مورد نیاز را می آورند تا آنها به کار خود ادامه دهند.
این ربات دیگر می داند که مردم کدام کتله مغناطیسی را انتخاب می کنند و همان را برایش می دهد.
در ربات فورفیس از قابلیت سریع گرفتن و گذاشتن برای پینگ پونگ استفاده می کنیم، اما در این ربات از قابلیت گرفتن و گذاشتن سریع برای رساندن مواد مورد نیاز کار می‌گیریم.
شرکت آمران تأکید می‌کند که هدف آنها ساختن ربات‌هایی است که بتوانند انسان‌ها را کمک کنند، نه اینکه وظایف آنها را اشغال کنند.
ما هیجان‌زده هستیم تا پیام هماهنگی میان انسان و ماشین‌ها را بدهیم.
شرکت آمران در رابطه به اینکه قدم بعدی ربات فورفیس چه است چیزی نگفته است.
دی ماکس لیمر په نامه یوه کوچنۍ باروونکې کښتۍ به په نږدې راتلونکي کې د اتلانتیک سمندر له یوې غاړې بلې غاړې ته سفر وکړي. د دغې کښتۍ سفر ځکه ډېره پاملرنه جلب کړې ده چې لومړنۍ خپله چلیدونکې کښتۍ ده چې په دغه ماموریت لیږل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ماکس لیمر 12 متره اوږده خپله چلیدونکې کښتۍ به ډېر ژر خپل تاریخي سفر پیل کړي. دغه کښتۍ به په کاناډا کې له دې بندر څخه د انګلستان په لور خپل 15 ودانۍ مزل له کوم چلوونکي پرته پیل کړي. اشلی سکیت د دغه کښتۍ له جوړونکي شرکت سی کیت انټرنیشنل سره کار کوي. نوموړی وایي د دغه کښتۍ په شان د خپله چلیدونکو کښتیو له جوړولو څخه هدف دا دی چې انسانان خوندي وساتل شي.
زه فکر نه کوم چې دا ډول کښتۍ به د انسانانو لخوا د چلوونکو کښتۍ ځای په بشپړ ډول ونیسي. تر اوسه هم د انسانانو لخوا ډېرې چلیدونکې کښتۍ په سمندرونو کې په فعالیت بوختې دي. د دې ډول کښتیو مهم هدف دا دی چې انسانان له خطر څخه وژغورل شي. مسؤلیت د دې پروژې مهم هدف دی.
خو له مسؤلیت ورهاخوا د سی کیت له شرکت څخه بن سمپسن وایي داسې کښتۍ چې د عملي ځای ونه لري د کښتیو د ډیزاین په برخه کې یوه نوې لاره پرانیزي.
که چیرې خلک له دغې معادلې وباسو د کنټرول خونې ته ضرورت نه لرو، اشپزخانې ته ضرورت نه لرو، د اوبو لوازمو ته ضرورت نه لرو، ایرکنډیشن ته ضرورت نه لرو، د دغو برخو په لرې کولو سره د کښتۍ اندازه هم خورا کوچنۍ کیږي.
دغه کښتۍ هایبرید انجن لري، په دې معنی چې له تیلو او بیتریو دواړو څخه کار اخلي او د عادي کښتیو په پرتله ډیر لږ تیل مصرفوي. او که چیرې ضرورت پیښ شي، انسانان د رادار او د ارتباطي وسایلو په مرسته کولی شي له لرې وټن څخه یې کنټرول کړي.
What is now available through technology.
په دغه کښتۍ کې د ټکنالوژۍ پر مټ موجودې اسانتیاوې تر ډېره حده په یوې عادي کښتۍ کې له موجودو اسانتیاوو سره مشابهت لري. حتی ویلی شم چې زیاتې هم دي. که تاسو زما شاته عکسونو ته وګورئ، په دې سټیشن کې ناست کنټرولونکي په ژوندۍ بڼه د کښتۍ شاوخوا سیمه ویني. په ډېرو عادي کښتیو کې د کنټرول له خونې د کښتۍ شاوخوا سیمه سمه نه ویني.
د ماکس لیمر کښتۍ نورې خپلې چلیدونکې واسطې لیږدولی شي. هغه وړتیا چې د دغې کښتۍ د اصلي ماموریت یعنې د شل اوشن ډسکوري پرایس په نامه په هغې سیالۍ کې برخه اخیستل و چې هدف یې د سمندر د تل د سروې کولو لپاره د اتوماتو وسیلو جوړول و.
یک لابراتوار در ایالت فلوریدای امریکا با فراهم کردن مغناطیس های مختلف و ساحات بزرگ مغناطیسی دانشمندان را در تحقیقات مختلف کمک می کند. ساینسدانان با استفاده از امکانات این لابراتوار می خواهند اشیای نامرئی را ببینند، ماهیت چیزها را درک کنند و مرزهای دانش علمی را بشکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از مغناطیس می توان برای سرگرمی در خانه استفاده کرد. در ضمن با آن می توان پژوهش های ارزشمند علمی انجام داد.
انواع مختلف مغناطیس ها وجود دارد، مانند مغناطیس های فوق العاده هادی برق، الکترومغناطیس های بزرگ مقاومتی و مغناطیس های ضربی.
گریگ بوی بنجر لابراتوار ملی مغناطیسی را مدیریت می کند و می گوید که مغناطیس های بزرگ موجود در اینجا وسایل خوب برای پژوهش هستند. این لابراتوار که با همکاری بنیاد ملی ساینس امریکا فعالیت می کند، یک مرکز اصلی تحقیقی برای تمام رشته‌های ساینس می باشد.
من لابراتوار خاص را مدیریت می کنم که ساحه بزرگ مغناطیسی را در اختیار آن عده پژوهشگران قرار می دهد که همه ساله اینجا می آیند و تحقیقات مهم را در زمینه مواد، انرژی و زندگی انجام می دهند.
به گونه مثال، امی مکینا پژوهشگر کیمیا در بخش نفت تمرکز کرده و می خواهد بداند که وقت نفت در محیط منتشر می شود چگونه می توان آن را به طور مؤثر و کم هزینه پاک کرد.
نفت خام هر گوشه جهان متفاوت است. این مخلوط در نتیجه حرارت، فشار و ارگانیسم های مرده به میان می آید. ما ترکیبات نفت خام را در محلول آب تجزیه می کنیم و اندازه آن را به دقت می سنجیم.
برای انجام این کار او از مغناطیس ایون سایکلوترون ریزونانس استفاده می کند و این مغناطیس به حیث یک ترازوی بسیار دقیق مولکولی کار می کند. کوریدین، فیزیکدان پوهنتون کولومبیا، در بخش دیگر این لابراتوار با استفاده از دی سی فیلد فسیلیتی یا ساحه مغناطیسی دی سی می خواهد روی ماده نسبتاً تازه مشتق شده یعنی گرافین تحقیق کند. این یک صفحه مسطح از مولکول های کربن است که شکل یک جال را به خود گرفته است.
این ماده را به هر طور ممکن که تشریح کنید منحصر و فرد است. با آن قوی ترین ماده می گویند. نازکترین هادی برق است و بهترین ماده انتقال دهنده حرارت می باشد.
این یک ماده غیر معمول است. در واقع فیزیکدانان تا هنوز در تلاشند درباره ساختار و کاربرد آن بیشتر بدانند. انجینران قبل از استفاده گرافین نیاز دارند روی آن خوب تحقیق کنند تا تمام خصوصیات آن را دریابند. آقای دین شامل حدوداً 2000 دانشمند مربوط به مؤسسات مختلف در سراسر جهان می باشد که همساله به این لابراتوار می آیند. در این لابراتوار نه تنها در بخش نفت و پترولیم بلکه در بخش های صحت، دواسازی، بیتری سازی، مواد سوخت بیولوژیکی نیز امکان پژوهش های مفید وجود دارد.
لیو چوخ رئیس د کاربن دای اکساید گاز لزمکی لاندې ذخیره کیږي. دغه پروسه اوس ورستر بلې ارزانه کیږي او عملی بڼه پیدا کوي. ساینس پوهان هم له همدې تجربې څخه په ګټې اخیستو غواړي چې د مضرو ګازونو د جذب او ذخیره کولو نوې لارې چارې تجربه کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د کاربن د جذبولو یو بل ډول تجربه ده چې د سویس په یو متروکه کان کې د استوګنې سیمو ته نږدې ترسره کیږي. د کاربن د جذب ډېرې عملیې له سمندرونو لاندې او په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک پکې ژوند نه کوي. خو دغه ساینسپوهان په دې باندې تجربه کوي چې ثابته کړي آیا مالګینې اوبه چې کاربن پکې مخلوط دی او دوی د ډبرو په چاکونو کې پمپوي هلته پاتې کیږي که نه.
دغه ډبره یو چاک لري. د دې امکان شته چې کاربن له همدغې در څخه راوځي. موږ غواړو همدې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو.
که چیرې دغه تجربه کامیاب شوه ډېر هیوادونه به وکولی شي چې اضافي کاربن ښارونو ته په نږدې سیمو کې له ځمکې لاندې جوړښتونو کې وساتي.
له ځمکې لاندې د کاربن زیرمتونونه له پخوا موجود دي، خو ټول له ښارونو او د خلکو د اوسېدو له سیمې لرې په سواحلي سیمو د سمندرونو لاندې او دښتو کې موقعیت لري. نوې خبره دا ده چې که یوه ورځ موږ د سویس په شان یوه هیواد کې چې یوه پرنفوسه سیمه ده کاربن ذخیره کړو، باید ځان سره په دې ډاډه شو چې بیرته د ځمکې سر ته راپورته نه شي او د بیلګې په ډول د څښاک اوبه ککړې نه کړي، چې دا یو لوی خطر دی.
د گرین پیس له ټولنې څخه د ماتیاس لیګل په څیر د چاپیریال ساتنې فعالان په عمومي ډول د دې ډول نوښتونو ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې نړیوال باید له مشکل څخه د خلاصون لپاره په دې کار بسنه ونه کړي، بلکې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره باید هم هڅې جاري وساتي.
کوم څه چې موږ ورڅخه اندېښنه لرو د دغو ټکنالوژۍ انکشاف نه، بلکې د هغو هڅو کموالی دی چې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره ترسره کیږي. دغه دواړه باید په موازي شکل ترسره شي. موږ باید انتشارات په ډیره پیمانه کم کړو. د دې حقیقت ترڅنګ چې باید له ډیره ول ټکنالوژیو کار واخلو او انکشاف ته ضرورت هم موجود دی. د غازونو د تولید موضوع ته هم جدي پاملرنه پکار ده.
په کمپیوټر کې جوړ شوی نمونې وړاندوینه کوي چې د نړۍ د تودوخې درجه به په راتلونکو سلو کلونو کې د 1.8 او 4.0 درجو ترمنځ لوړه شي، چې نړیوالو ته به ویجاړوونکې پایلې ولري.
داود دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پک شوی وي د خبرونه پای کې وړم یاد ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونو او لاندې تستګې فلاره یو کاروان د امریکا غاک په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي، او تاسو کولای شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او لاندې سره شریک کړئ. کله چې فلم شو تر بیا الله ماش. We'll be right back.
ٹرمپ مودی ملاقات، کیا امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور پاکستان سے غیر قانونی طور پر انسانی سمگلروں کے ذریعے یورپ جانے والے پاکستانی مسلسل حادثات کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ اہم عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے آج میونخ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کی۔ نائب صدر نے اس ملاقات میں نیٹو رکن ممالک کی طرف سے فوجی اتحاد میں زیادہ دفاعی اخراجات کے لیے صدر ٹرمپ کی خواہش پر زور دیا۔ جے ڈی وینس میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا آغاز آج سے میونخ میں ہو رہا ہے، جس میں شامل ہونے والے عالمی رہنما اور سفارتکار ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر تشویش اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ جے ڈی وینس نے نیٹو سیکرٹری جنرل سے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ نیٹو مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ وینس نے یہ بھی کہا کہ وہ نیٹو کے کردار کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ مشرقی ایشیا میں چیلنجز پر زیادہ توجہ دے سکے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے کل رات کو کیے گئے ایک ڈرون حملے سے چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ریڈیشن شیلٹر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ چرنوبل دنیا کی بدترین سول نیوکلیئر تباہی کی سائٹ ہے۔ 1986 میں اس کے 4 ریئیکٹرز میں سے ایک پھٹ گیا تھا۔ اس ریئیکٹر کو ایک حفاظتی شیلڈ سے ڈھکا گیا ہے تاکہ یہ تابکاری کے اخراج کو روک سکے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روسی ڈرون نے پلانٹ میں تباہ شدہ پاور یونٹ کی اس حفاظتی شیلڈ کو نشانہ بنایا، جس سے آگ لگ گئی، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ آج روس دنیا کا واحد ملک ہے جو ایسے مقامات پر حملے کرتا ہے، جوہری پاور پلانٹس پر قبضہ کر لیتا ہے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جنگ شروع کرتا ہے۔ روس کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اسرائیل اور حماس ایک بار پھر یرغمالوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، جس سے وسطی غزہ میں جنگ سے تباہ حال فلسطینی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا یہ نازک معاہدہ قائم رہے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی فوٹیج میں لوگوں کو دیر البلا میں الاقصا ہسپتال کے باہر سڑکوں پر چلتے دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ آرسی سٹالز سے کھانا اور دیگر اشیاء خرید رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس ویکینڈ پر اسرائیل کی قید میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 اسرائیلی رہنماؤں کو رہا کرے گی۔ اس سے پہلے حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ رہنماؤں کی رہائی مؤخر کر دے گی۔ جواب میں اسرائیل نے ایسی صورت میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے دوران اب تک 21 یرغمالوں اور 730 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں شہریوں نے لیتھیم کی پروڈکشن کے کانٹریکٹ چینی اور روسی کمپنیز کو دیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کو شکایت ہے کہ حکومت نے یہ کانٹریکٹ سول سوسائٹی سے مشورے کے بغیر دیے ہیں۔ لیتھیم کے لیے بولیویا کی سرکاری سرپرستی میں چلنے والی کمپنی نے لیتھیم نکالنے کے لیے چینی اور روسی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جن کی ابھی تک ملکی پارلیمان سے منظوری باقی ہے۔ دوسری جانب بولیویا ہی میں چین کی مالی اعانت سے چلنے والا ایک اسٹیل پلانٹ اسی ماہ پیداوار شروع کر رہا ہے۔ اس پلانٹ کا منصوبہ نصف صدی پہلے بنایا گیا تھا۔ بولیویا کے حکام کے مطابق اس پلانٹ کی پیداوار ملک کی تقریباً 50% ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جرمنی کے شہر میونخ کے شہری لیبر یونین کے اجتماع میں ہونے والے کار حملے کے بعد صدمے میں ہیں۔ کل ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق جمعرات کو وسطی میونخ میں مزدور یونین کے مظاہرے میں ایک ڈرائیور نے کار مظاہرین پر چڑھا دی، جس سے بچوں سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ اس حملے کے شعبے میں ایک افغان پناہ گزین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حالیہ مہینوں میں تارکین وطن پر ہونے والے حملوں کے ایک سلسلے کے بعد پیش آیا ہے۔ جرمنی میں 23 فروری کو ہونے والے انتخابات کی مہم میں امیگریشن کا موضوع بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اور اب امریکہ کی آج کی اہم خبر۔ نریندر مودی کا امریکہ کا دورہ ہے، اور جو اس وقت بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر کل جو ہم نے دیکھا صدر ٹرمپ سے ملاقات میں، ٹریڈ، ٹیرف اور غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے پر اور اس کے علاوہ کئی اور امور پر بھی بات کی۔ امریکی صدر کی اپنی دوسری مدت صدارت میں اسرائیل، جاپان اور اردن کے بعد بھارت کے وزیراعظم وائٹ ہاؤس کے مہمان بننے والے چوتھے عالمی رہنما تھے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمیں وائٹ ہاؤس سے جوائن کر رہی ہیں۔ ان سے مودی کے امریکہ کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں۔ فائزہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ملاقات کیسی رہی، ماحول کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی دونوں رہنماؤں کی؟
جی اسد، صدر ٹرمپ کے جو پہلی ٹرم تھی اس دوران بھی نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں رہنماؤں نے وزٹ کیا تھا ایک دوسرے کے کنٹری کا، اس دوران بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے تھے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ میٹنگ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ نریندر مودی کے بارے میں جو بھارتی پریس میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ان کی جادو کی جھپی جو ہے وہ ان کی نان وربل لینگویج، ان کی گیم بہت اسٹرانگ ہے نان وربل لینگویج کی، اور وہ مشہور ہیں کہ وہ جب بھی کسی دورے پہ جاتے ہیں یا کوئی لیڈرز ان کے کنٹری میں آتے ہیں تو وہ بہت پرجوش طریقے سے ہینڈ شیکس کرنے کے علاوہ ان سے بغل گیر بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کل بھی یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بغل گیر ہوئے اور اس سے ماحول جو ہے وہ خوشگوار ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اوول آفس میں جب وہ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا انفارمل کائنڈ آف چٹ چیٹ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کر رہے تھے۔ ایک اور ٹریڈ مارکس جو نریندر مودی کا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ انگریزی بول سکتے ہیں لیکن وہ جب بھی فارن لیڈرز سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایڈریس ہمیشہ ہندی لینگویج میں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں۔ تو جب اوول آفس میں دونوں رہنما بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہندی میں بات کر رہے تھے، تو آبویسلی صدر ٹرمپ کو تو ساری بات سمجھ نہیں آتی لیکن اس میں کوئی انگلش کا ورڈ جس کو وہ پک کرتے تھے تو اس پہ وہ سر ہلا کے مسکرا کے اس کا رسپانس دیتے تھے اور پھر ویٹ کرتے تھے کہ ٹرانسلیٹرز ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اس دوران نریندر مودی نے ان کے دونوں کے جو وزٹس تھے، ہاؤڈی مودی جو کہ سپٹمبر 2019 میں ہوا تھا یہاں امریکہ کا وزٹ، اس کا ذکر کیا، بہت فونڈلی اس کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر صدر ٹرمپ اس کے بعد 2020 فیبری میں گئے تھے انڈیا کے دورے پر جس کا نام نمستے ٹرمپ رکھا گیا تھا، تو دونوں نے اس حوالے سے جو ہے بہت پلیزنٹریز جسے کہتے ہیں ایکسچینج کی۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان کو بہت اسٹرانگ ایک خصوصی بانڈ محسوس ہوا بھارت کے ساتھ۔
اور یہ تو ہو گیا ملاقات میں باڈی لینگویج کیا تھی، اوور آل کتنے کمفرٹیبل تھے یہ دونوں رہنما، اہم ایشوز کیا تھے جن پر بات کی دونوں نے؟
جیسے کہ ان کی ملاقات سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈ اینڈ ٹیرفز بہت امپورٹنٹ ایشو رہے گا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کل ایسا ہوا گو کہ نریندر مودی اپنے ورکنگ وزٹ پر آئے تھے لیکن میڈیا میں بہت سے آؤٹلیٹس نے اسے منی ٹریڈ سمٹ کا نام دیا کیونکہ سارا مین فوکس یہی رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ اور بھارت کی جو تجارت ہے اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 100 بلین امریکن ڈالر کا ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ کہا، اور اس موقع پہ نریندر مودی نے کہا کہ 2030 تک 500 بلین ڈالر کی سالانہ ٹریڈ کا والیوم ہم بڑھا لیں گے، یعنی دو گنا سے بھی زیادہ کر لیں گے جو اس وقت ہے۔ ان دونوں کی ملاقات سے پہلے بھی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیے تھے، اس میں بھی انہوں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ جو بھی ملک امریکہ پر ٹیرفز لگائے گا جوابی
ٹیرف جو ہے وہ امریکہ بھی ان پہ لگائے گا۔ فائزہ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں وائٹ ہاؤس سے۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک سینئر فیلو سدانند دھومے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کا ماحول خاصا خوشگوار نظر آیا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نئے امریکی صدر کی مدت صدارت کے آغاز میں ہی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی نے سدانند دھومے سے جاننے کی کوشش کی کہ محصولات اور تجارت کے معاملے پر کیا صدر ٹرمپ کے بھارت کے ساتھ موقف میں کوئی تبدیلی نظر آئی۔
ان کی زبان یقیناً نرم ہے، تو ماضی میں ٹرمپ نے ایسی باتیں کی جیسے کہ بھارت بیجا فائدہ لے رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو ٹیرف کنگ بھی کہا تھا۔ زبان نرم ہو سکتی ہے مگر میرے خیال میں لب و لباب وہی ہے۔ صدر ٹرمپ ٹیرفز پر یقین رکھتے ہیں، ان کا طویل عرصے سے اس بارے میں ایک موقف ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ درست موقف ہے کہ بھارت کے محصولات امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے غیر متوازن تجارت کا مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو وزیراعظم مودی کے امریکہ آنے سے پہلے ہی بھارت نے کچھ اشیاء پر ٹیرفز کو نرم اور کم کر دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سمت میں ہم مزید تعاون اور پیش رفت دیکھیں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ بھارت روس سے کافی فوجی ساز و سامان خریدتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی انتظامیہ کے لیے کسی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے؟
اگر آپ طویل مدتی رجحانات پر نظر ڈالیں تو آپ بالکل درست ہیں کہ روس اب بھی بھارت کے لیے ایک اہم فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کا تناسب کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے یہ 70% تھا اور اب یہ 25% تک آ گیا ہے، امریکہ کا حصہ بہت کم سے بڑھ کر اب تقریباً $25 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور پھر بھارت کی عسکری صنعت میں دیگر بڑے کھلاڑی فرانس اور اسرائیل ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھارت سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ 100% امریکی اسلحہ خریدے، لیکن امریکہ یقینی طور پر یہ چاہے گا کہ بھارتی دفاعی سامان میں امریکی حصہ زیادہ ہو، اور وہ چاہے گا کہ امریکہ کم از کم بھارت کے اسلحہ فراہم کرنے والوں میں نمبر ایک نہ صحیح کم از کم نمبر دو پر ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یہ توقع کر رہا ہے کہ بھارت روس سے اسلحہ خریدنا مکمل طور پر بند کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تناسب وائٹ ہاؤس کے لیے اہم ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر وہ زور دیں گے۔
صدر ٹرمپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا بھارت اور امریکہ چین کو مل کر شکست دے سکتے ہیں، اور ان کا جواب تھا وہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں لیکن وہ کسی کو شکست دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟
انہوں نے ڈپلومیٹک سی بات کی ہے کہ امریکہ کا کسی بھی ملک کی جانب جارحانہ عزائم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے بشمول چین کے، لیکن پس پردہ آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم مودی کی مختلف حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتوں میں اور صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی انہوں نے چین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہوگا، اور اس مقصد کے کام کرنے پر زور دیا ہوگا کہ چین ایسی طاقت نہ بنے جس کی پورے ایشیا پر بالادستی قائم ہو۔ اس بارے میں یقینی طور پر بات چیت ہوئی ہوگی۔ یہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کم از کم پچھلے 25 سالوں سے ایک محرک رہا ہے۔
ٹرمپ نے اسلامی انتہا پسندی کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ وہ بھارت کو ممبئی حملوں میں ملوث ایک شخص کو بھارت کے حوالے کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ کتنا اہم ہے یہ
اقدام؟
یہ کافی اہم اور علامتی ہے۔ صدر نے 2008 کے ممبئی حملوں کی سازش میں ملوث ایک بڑے کردار تحور رانا کی حوالگی پر دستخط کیے ہیں۔ دیکھیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، جیسے دفاعی تعاون، دہشت گردی کے خلاف تعاون، تجارت، سرمایہ کاری وغیرہ۔ لیکن جب نئی انتظامیہ آتی ہے تو پھر کچھ معاملات پر توجہ بدل جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی مدت صدارت میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر زیادہ زور دیا جائے گا۔
And so it's possible that you're going to see more emphasis on counterterrorism when President Trump is in office.
And there's also this issue of Bharati agents par ilzam hai ki wo kuch Ameriki shahriyon ko Ameriki sarzameen par maarne ki saazish mein mulawwis hain. Kya aapko lagta hai ki ye koi tashweesh ki baat hai ya iska do tarfa taluqaat par koi asar pad sakta hai on the bilateral relations?
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف بنیادی طور پر وہی ہوگا جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا، یعنی اگر بھارت یا بھارت کے انٹیلیجنس ادارے ایسے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو امریکی شہری ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسے برداشت کرے گی۔ جیسے بائیڈن انتظامیہ کا اس پر بہت سخت موقف تھا، شاید بات چیت کا انداز کچھ مختلف ہو، جیسے اس معاملے پر کھلے عام بات کرنے کے بجائے زیادہ پرائیویٹ طریقے سے ہو، لیکن میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امریکی حکومت اس قسم کا واقعہ برداشت کرے گی۔
ٹرمپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ بھارتی غیر قانونی تارکین وطن کو بھارت واپس بھیجا گیا تھا، پھر یہ مسئلہ بھی کہ H-1B قانونی ویزوں کا، جہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹرمپ کے حمایتی بھارت کے خلاف بولے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ممالک اس مسئلے کو حل کر پائیں گے؟
وزیر اعظم مودی نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر امریکہ کی سرحد پار کی ہے تو وہ یہاں نہیں رہ سکتا، انہیں واپس جانا چاہیے۔ بھارتی حکومت پروازوں کے معاملے پر تعاون کر رہی ہے، انہوں نے اس پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، اور بھارتی وزیروں نے بھی بھارتی شہریوں کے واپس بھیجنے کا جواز پیش کیا ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ آئے ہیں۔ جہاں تک H-1B ویزوں کا تعلق ہے، ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے پر کیا ہوگا۔
کل وائٹ ہاؤس میں وزیراعظم مودی کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے جن موضوعات پر بات کی ان میں بھارت کے ساتھ تجارت میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا ذکر بھی شامل تھا۔ بھارتی وزیراعظم نے بھی اس موقع پر دو طرفہ تجارت بڑھانے کی بات کی۔
آج بھارت کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ تقریباً $100 ارب ہے، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ طویل عرصے سے جاری اس عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کریں گے، جن کا گزشتہ 4 سالوں میں خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ جو وہ امریکہ بھارت تجارتی تعلقات میں ایک معاہدے پر دستخط کرنے سے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایسے حالات ہوں جس میں دونوں کے لیے یکساں مواقع ہوں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ مودی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو ہم اس معاملے پر بہت محنت کریں گے، اور ہم تیل، پٹرول اور ایل این جی کی فروخت سے بآسانی تجارتی توازن میں فرق کو ختم کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم اور میں نے توانائی کے بارے میں ایک اہم معاہدہ بھی کیا ہے، جس سے امریکہ تیل اور گیس سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک بن جائے گا، اور امید ہے کہ بھارت اس کا بڑا خریدار بنے گا۔
آج ہم نے دوپکشیہ ویاپار کو 2030 تک
آج ہم نے 2030 تک دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا ہے، تاکہ 2030 تک 500 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ ہماری ٹیمیں بہت جلد ایک باہمی فائدہ مند تجارتی معاہدہ کرنے پر کام کریں گی، تاکہ بھارت کی توانائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم تیل اور گیس کی تجارت پر توجہ مرکوز کریں گے۔
اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے ایک اہم ٹاپک۔ یورپ جانے کے لیے سمندر عبور کرنے کی غرض سے کشتیوں کو پیش آنے والے حادثات میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ہونے والی انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوسری جانب حال ہی میں لیبیا کے ساحل کے قریب غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے افراد کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق پاکستان سے تھا۔ کشتی میں سوار 65 افراد میں سے 63 پاکستانی تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں سوار 37 پاکستانی محفوظ رہے، اور ان میں سے 33 پولیس کی حراست میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر احتشام شامی اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں۔
وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 16 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ 10 پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جن میں سے 13 افراد کرم سے ہیں۔ غیر قانونی رستوں سے ڈنکی لگا کر یورپ پہنچنے کے رجحان کا تعلق عموماً وسطی پنجاب کے اضلاع سے ہے، لیکن بظاہر یہ سلسلہ ملک کے دوسرے علاقوں تک بھی پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آئے روز رپورٹ ہونے والے حادثات اور کھلے سمندر میں پیش آنے والے کشتی الٹنے کے واقعات بھی ڈنکی لگانے کے رجحان کو کم نہیں کر سکے ہیں۔ رواں سال دو بڑے حادثات پیش آ چکے ہیں، جن میں وسطی پنجاب کے اضلاع گوجاوالہ سیالکوٹ گجرات، ناروال حافظہ آباد، منڈی بہاؤدین اور شیخپورہ کے لڑکے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اچھے مستقبل کی تلاش میں نوجوان غیر قانونی رستوں سے یورپ پہنچنا چاہتے ہیں۔
ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ پاکستان کے ملک کے حالات ہی ایسے کر دیے گئے ہیں، اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ ہی مجبور ہے، اس ٹائم پریشان ہوا ہے، بے روزگار ہوا ہے، گھر پہ ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بےچارے پریشانی کی حالت میں ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یار دو چار پیسے کمائے جائیں۔
روزگار کی وجہ سے بہت عوام جو ہے ہماری ادھر کی پریشان ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چلیں باہر جا کے جیک لگاتے ہیں، کوئی ایزی شارٹ کٹ طریقہ جس سے پیمنٹ ہمارے آسانی سے کما سکیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا ہمارے ملک کو پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔
پاکستان کی حکومت نے انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے، جس کی نگرانی براہ راست وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اس ٹاسک فورس نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے، جیسا کہ ان ایئرپورٹ سے افسران کی گرفتاریاں کی گئیں جہاں سے ڈنکی لگانے والے ان لڑکوں کو بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے گزرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کے سربراہ کو تبدیل اور متعدد افسران کو معطل بھی کیا گیا۔ انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بھی موجود ہیں، لیکن سخت حکومتی اقدامات اور زندگی کو لاحق خطرات کے باوجود غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے رجحان میں کمی نہیں آ رہی ہے۔
اس سے پہلے جنوری میں مراکش کے قریب بحری اوقیانوس میں ہونے والے تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے افراد کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ پاکستان میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے ایسے ہی بچ جانے والے ایک نوجوان اور حادثے کے متاثرین کے عزیزوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ پاکستانی نوجوان یورپ جانے کے لیے اپنی جان کا خطرہ کیوں مول لیتے ہیں۔
زخمی پاؤں کے ساتھ لنگڑا کر چلتے ہوئے عامر علی کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ 21 سالہ عامر علی جنوری میں افریقی ملک موریتانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جاتے ہوئے 80 دیگر افراد کے ساتھ تقریباً دو ہفتے سے بحر اوقیانوس میں تارکین وطن کی کشتی میں سوار تھا۔
پانی پیتے نہیں, کولی اس سے کرتے تھے, یہ جو سا سمندر کا پانی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے, وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. لڑکوں نے وضو کیا کہ یار جو اپنا جسم آپ کا پاک ہو جب ہماری ڈیتھ ہو.
22 پاکستانی محفوظ رہے, لیکن کم از کم 43 ایسے تھے جو مراکش کے حکام کی جانب سے انہیں بچانے کی کوشش سے پہلے ہی لہروں کی نظر ہو گئے. وسطی پنجاب کے گاؤں میں علی کے گھر سے ایک گھنٹے کی مسافت پر سڑک کے کنارے ایک سائن بورڈ ان دو رشتے کے بھائیوں کی یاد میں لگایا گیا ہے جو اس حادثے کا شکار ہو گئے.
میرے بچے کی جو باڈی کنارے لگی ہے کہ یہ ہے کتنے ہے, یہ کتنے نہیں, سمندر بچ ہے, یہ چاہتا ہوں وہ مٹی کے اندر چلا.
حادثے میں بچ رہنے والوں کا تعلق دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے دوسرے گنجان ترین شہر لاہور کے درمیان واقع دیہات اور چھوٹے قصبوں سے ہے.
ہم نے جو اسٹڈی کی اس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کو جانے کا موقع ملے کہ آپ جانا چاہیں گے, جنہوں نے ہاں کہا ان سے پھر ہم نے وجہ پوچھی. پہلی وجہ جو انہوں نے دی وہ فائنینشلی تھی, اس کے بعد ایک وجہ انہوں نے دی کہ جی بہتر لائف اسٹائل کی وجہ سے. جو تیسری وجہ انہوں نے دی وہ ذرا تھوڑی حیران کن تھی کہ عزت کی خاطر. انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہمیں ایک برابر شہری کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جاتا.
کاشف علی اس سے اتفاق کرتے ہیں. علی 10 سال پہلے اٹلی منتقل ہو گئے تھے. ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے انہیں ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑے.
ادھر جو ہوتے ہیں وہ حقوق دیتے ہیں ہمیں, ہم ان کو ٹیکس جو دیتے ہیں ادھر پے کرتے ہیں, وہ ہمارا پورا وہ جو ہے نا سسٹم ہمارے ڈاکومنٹ کا, ہمارے گھر کا, ہمارے بچوں کا فیوچر, وہ سب کچھ وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بیرونی ممالک میں بسنے والوں کی کامیابی سے بھی تحریک ملتی ہے.
ایسے بڑے بڑے گھر آپ کو سینٹرل پنجاب کے صرف شہری نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی نظر آتے ہیں, اور یہ عموماً کسی ایسے شخص کی آمدن سے تعمیر کیے گئے ہوتے ہیں جو بیرون ملک کام کر رہا ہوتا ہے. کامیابی اور دولت کی یہ نمائش پھر اور بہت سے لوگوں کو بھی ایسا رسک لینے پہ آمادہ کرتی ہے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے.
عامر علی نے انسانی اسمگلروں کو لگ بھگ $10,000 دیے تھے, اب وہ شدید صدمہ لے کر واپس آیا ہے. اس کے کزن سب بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی طرح اپنے خاندان کی جائیداد بیچ کر یورپ جانے کا اپنا خواب پورا کریں گے.
دل تو پھر سب کا کرتا ہے, کہتا ہے وہ گیا یہ گیا, میں ادھر ہی ہوں, میں کیوں نہیں گیا.
یورپ میں بہت اچھا مستقبل ہے. کیسے؟ جیسے کام کرنا, پیسے آنے, اچھا مستقبل بننا.
2023 سے اب تک سینکڑوں پاکستانی کشتی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں متعدد مبینہ انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور درجنوں عہدیداروں کو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے میں ناکامی پر برطرف کیا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں مکمل بہتری کے بغیر لوگوں کو باہر جانے کے لیے خطرے مول لینے سے روکنا ایک چیلنج ہی رہے گا. سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اقوام متحدہ کے مطابق اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ پوری دنیا سے کتنا ہیومن سمگلنگ ہوتی ہے, ہیومن پرائمریلی 156 ممالک میں اتنا نمبر ہے کہ ہم 25% انکریز دیکھ سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. I'm not going to do that.